په بوختون خو کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د وزیر اعظم امریکا ته د سفر په ملکند کې د ډینګي رنز د خوریدو او د تیرانا د بیکور شو خلکو د بیا ستنېدو په کابل کې د موسیقي د محفل یا کنسرت حال هم درکو. وړومبی ورزو منور شاه تا چې د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف دا مهال د امریکا په سفر دی. دغه هیواد د پاکستان لپاره د 1.6 ډالر مرسته اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د نخطې پر مهال 14 تنه طالبان وجل شوی دی او د عرب لیگ مشر ویلی شام کې د روانې جګړې ختمولو په لړ کې به ډیر زر په جنیوا کې غونډه کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان لپاره د 1.6 ارب ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې وزیر اعظم میاں نواز شریف واشنگتن ته رسیدلی. د دواړو هیوادونو مشران به د ترهګرۍ خلاف د جنگ په اړه خبرې اترې کوي. د مرستې له هغې وروسته ځنډېدلې وي چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شوي وو. ټاکل شوې ده چې میاں نواز شریف به نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په واشنگتن کې ملاقات وکړي. نواز شریف به د چهارشنبه په ورځ وایټ هاوس کې د صدر باراک اوباما سره هم خبرې کوي. د نواز شریف او امریکایي چارواکو په خبرو کې به د افغانستان په مسله کې د پاکستان په مرستو بحث کیږي، ځکه چې د پاکستان امنیتي ادارې په افغان طالبانو زیات اثر لري او په سیمه کې د پاکستان مرسته د سولې په لړ کې ډیره مهمه ګڼل کیږي. تمه ده چې په دغه خبرو کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف امریکا سره د ډرون بریدونو په اړه خپل اندېښنې هم شریک کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هله لري چې امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف سلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د عمل لپاره ګټور وګرځي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی مشال ریډیو ته ویل دوی د امریکا نه غوښتنه کوي چې د سولې د عالی شورا وسلوالو ترمنځ د خبرو په عمل کې پاکستان همکاري ته راضي کړي. دی وایي
د امریکای حکومت متقاضا دادا چې دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي او په دې هکله مرسته وکړي چې طالبان د عالي شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي.
خاغلی فوزی ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه هم دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې وعده سرته ورسوي. د سوات سیدو د هسپتال ویان ډاکټر واسل خان نن مشال ریډیو ته ویلي د اختر نوروستا د ډینګي وایرس لوجې درې نور کسان مړه شوي دي، چې ورسره په سیدو هسپتال کې د ډینګي لوجې د مړو شمیره 3 ته رسیدلې. د مشال ریډیو خبريال وایي په سیدو هسپتال کې اوس هم د ډینګي لوجې یو شمېر ناروغان داخل دي. د سوات ملاله یوسفزای چې د طالبانو په یو حمله کې جوبل شوی و او اوس د جنکو د تعلیم لپاره هڅه کوي، ل خپل هغه دوه ملګرو سره ملاقات کړي چې په دغه بریټ کې ورسره جوبل شوی و. ملاله یوسفزای پرون د سکاتلند د ایډنبرګ په نوم یونیورسيټي کې د کائنات ریاض او شازیا رمضان په نومونو ل خپل دوه ملګرو سره ولیدل. کائنات او شازیا هم په برتانیا کې اوس خپل تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د نخطې پر مهال 14 تنه وسلوال طالبان وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن خبر جاری کړی وایي چې د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ د ننګیالي په سرحدي چاونۍ جګړه شوې چې په کې 14 تنه د حکومت وسلوال مخالفین وجل شوي دي او سرحدي پولیسو ته په کې کوم مرګ جوړلا نه دا وخته. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي رسنیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې نن د اتوار په ورځ مازیګر 4 بجې د خوګیانو ولسوالۍ کې د وزیر سیمه کې د داخلي عسکرو په مرکز وسلوال بریټ تر سره شو چې په نتیجه کې 15 تنه عسکر ووجل شو او 9 نور زخمیان شو. قاری یوسف احمدی خپل غاړې ته د 2 تنو د وجل کېدو او 4 نورو د زخمی کېدو خبر هم ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون لاسلیک کول به د هیڅ یو گاونډي هیواد په ضرر نه وي. د د وزارت ویان جانان موسازی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې افغان حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د نورو خلاف وکاروي. دا خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ایران یو ځل بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تفاهم لیک لاسلیک کولو نه اندېښنه څرګنده کړې ده. تمه ده چې دغه تړون د لاسلیک کېدو په اړه راتلونکې میاشت په کابل کې یو مشاورتي لویه جرګه راوبلل شي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی وای په شام کې د روان شخړې د ختمولو لپاره به د روان میاشتې په درویشتمه نیټه په جنیوا کې خبرې اترې کیږي. شام کې د امن لپاره د نړیوالو استازي لخدار براهیمی سره نن د لیدو کتو وروسته العربی وویل د دغې غونډې لپاره ټول انتظامات شوي دي، خو نوموړي ومنله چې لا هم دې لړ کې ځینې خنډونه شته. د غربي نړۍ او عرب لیگ چارواکي هڅه کوي چې د نهې په ورځ د شام حکومت مخالفه مشران نو سره ملاقات وکړي او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته سلا کړي. او رسته خبر ده چې لبنان وایي د دغه هیواد هغه نه شیګان چې په شام کې د یو کال راهیسې تختول شوی وو خوشی شو. د لبنان د کورنیو چارو وزیر مروان شربل ویل دغه کسان د شام گاونډي هیواد ترکی ته بوتلل شوی او له هغه ځایه به ډیر زر لبنان ته راشي. دغه ډله د 2012 کال د مئی په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې ایران ته د شیو د زیارتونو لپاره روانه وه. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی ده چې د ترکی د هوایی کمپنۍ دوه پیلټان چې د اګست په میاشت کې په لبنان کې یرغمل شوی وو هم خوشی شي. داسې ښکاري چې دغه پایلټان په شام کې د نهو تختول شو لبنانیانو د خوشی کېدو لپاره برمته شوی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده چې منور شاه وړاندې کول. د ریډیو سره سره تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لوري هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن ته رسیدلی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی د دغه دورې په اړه وایي
د امریکای له حکومت متقاضا دا ده چې دوی د پاکستان حکومت پرانیزي چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
د تیرانا د بیکورشو خلکو ستنېدل به د روانې میاشتې د 22 نیټې نه بیا پیلېږي.
دا جرما کوهاٹ تا جی در طرف کسان جی اور اگے دے علاوہ نیو درنی کیم سدے نہ پر قبر خیل جی
او د کابل په باغ بابر کې د موسیقي په محفل کې سندرغاړو د امن سندر ویلې. د سیمه او نړۍ نور راپورونو تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ویډیو سره. راز موږ دومره راپور ته پاکستانی چارواکي وايي واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف سفر ډیر مهم دی او پترس کې به د ډرون بریدونو د افغانستان په حالاتو د هند او پاکستان په اړیکو د افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو په موضوعاتو خبرې کیږي. میا نواز شریف بنند د امریکا د بارونو چارو د وزیر جان کیری سره هم کوري. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وایي د دوی هیواد د هند او امریکې په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي امریکې ته د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف سفر ډیر مهم دی او د دې سفر په ترڅ کې امیدونه دي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې به پیاوړې شي او د دواړو لورو ترمنځ شته ستونزې به هوارې شي. اعزاز احمد چودری وایي هیواد د ترهګرۍ په ګډون د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی چې په دې لاره کې د دواړو هیوادونو شریکه مبارزه مهمه ده. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز رسنوی ته ویلي پاکستان د امریکې سره خپل اقتصادي اړیکې پیوړي کول غواړي او تجارت ته وده ورکول غواړي. نوموړي ویل وزیر اعظم نواز شریف به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې په ګڼو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف اوس واشنگتن ته رسیدلی. نن به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات کوي او د راتلونکي شورو په ورځ به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. خو نوموړي واشنگټن ته په لاره په لندن کې خبريالانو ته ویل د بد امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو په اړه خبرې کوي. د ویل د ډرون په معاملہ پاکستان خپل اندېښنې په ملګرو ملتونو کې پورته کړي او په نړیوال کچ د دوی د موقف ستاینه شوې ده. د طالبانو سره د خبرو په اړه د وی پښتنې په جواب کې مینوواز شریف ویل د مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره جدي هڅو ته اړتیا لیدل کېږي او مقابل لوري ته په دې لاره کې ډېر څه کول پکار دي. نواز شریف ویل د ټولو ګوندونو په مشوره دوی د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې وې، خو بیا په ملک کې د تشدد لړۍ پیل شوه او د سولې هڅې ټکنې شوې. نواز شریف همدارنګه ویل په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په موخه پاکستان بخپل رول لري چې ادا کوي به او د به په دې لړ کې د امریکایي چارواکو سره او همدارنګه په لندن کې د افغانستان، برتانی او پاکستان ترمنځ د درې اړخیز غونډې پر مهال هم د ډیوډ کامرون او حامد کرزی سره خبرې کوي.
امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر سره په یو وخت د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکا څخه غواړي چې پاکستان دی د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. په دغه اړه د اجمل اند راپور.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او زیاتېدو سبب شي. د دې شورا یو غړي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په ارزښت وار بیا ټینګار وکړ او هیله یې وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي وویل امریکا کولای شي چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره صادقانه همکاري ته وهڅوي.
د امریکای حکومت متقاضا دا ده چې دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي او په دې هکله مرسته وکړي چې طالبان د عالي شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي تر څو افغانان پخپله وکړای شي دغه صلح رامنځته کړي او خپلې ستونزې حل کړي.
خو ای امریکا پر پاکستان دومره اخیز لري چې د افغانستان په سولې کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسول خغلی فوزی وایي
د پاکستان له ډیرو وخت متحد پاکستان له ټول عمر له پاکستان له حکومت سره مرستې کړي دي. اوس هم امریکا له پاکستان سره ډېرې اقتصادي مرستې کوي او ورسره ملګرتیا لري. د امریکای تاثیر په پاکستان باندې ډېر زیات دی. موږ هیله من یو چې امریکا له خپل نفوذ نه استفاده وکړي او پاکستان ته وهڅوي چې له افغانستان سره د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
حبیب الله فوزي د نواز شریف څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شو او ټاکل شوې ده چې د یک شنبې په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د چار شنبې په ورځ به د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د پاکستان او امریکا دواړو خزي اړیکې، اقتصادي همکاري او د افغانستان د سولې بهیر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. افغان دولت تر دې مخکې پر پاکستان بیا بیا انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پر خپلو کړو ژمنو نه درېږي. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر له زندان څخه خوشې کړ، خو د سولې عالي شورا وایي ملا برادر په بشپړ توګه نه دی خوشې شوی او وس هم په پیښور کې د پاکستاني چارواکو تر جدي څارنې لاندې دی. د سولې عالي شورا باور لري چې ملا برادر کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سفر مهم بلل کیږي. سړوند کې وایي که څه هم د امریکا او پاکستان د تعلقاتو د ښه کولو لپاره به دا دوره ګټوره وي، خو په سیمه کې د امن او افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لړ کې به امریکا ونشي کړلی چې نواز شریف مثبت ګامونو اخستو ته تیار کړي، ځکه چې بهرنی پالیسي د نوموړي د ملکی حکومت په لاس کې نه ده. بشیر ګوخ په دغه اړه راپورټ لري.
تمه ده چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سفر په مهال به د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي بهتری او د سیمې د امنیت لپاره خبرې وشي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي امریکایي چارواکي به نواز شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان په رول هم بحثونه وشي. یاد دی وی چې افغان چارواکي وخت نا وخت پاکستان تورنۍ چې افغان طالبانو ته په خپل خاور کې ځای ورکړي او د ترهګرو د ځپلو لړکی دوه مخې پالیسی لري. د نړیوالو اړیکو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای په روایتي توګه د پاکستان بهرنی پالیسی د پوز په لاس کې وی او که څه هم نواز شریف تر ډیر اکثریت سره وزیر اعظم ټاکل شوی او غواړي چې مهمې فیصلې ملکی حکومت وکړي خو د افغانستان په اړه د مثبت رول لوبولو فیصله به هغه ونه شي کړلی.
امریکا هم دا غواړي چې افغانستان کې هم څومره هدف پورې امن راتلی شي او سروغه چلاره راوتې شي نو اب خوي فوج یقیناً پاکستان په فیصلو کې خاص افغانستان او انډیا باره کې او امریکا د لوبات باره کې دي کې د فوج رول ډېر زیات اهم دی خو وزیر اعظم هم چې هلته فیصله یا خبر آو یا نه کوي یو شي ته نو هغه شي ته به آو یا نه کوي چې فوج ورسره پوهي چېرې فوج ما سره دا خبره مني.
امریکا ویلی چې په 2014 کال کې به امریکایي عملیاتي پوځیان له افغانستانه ووزي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وای د امریکا د سفر په مهال به امریکایي چارواکي له نواز شریف وغواړي چې یو کال وروسته له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ویستلو لپاره د پاکستان لاره ورته محفوظ وساتي. نوموړی زیاتوي له دې سفره تر دې ډېره تمه نه لري.
خای نواز شریف د خبرو په جریان کې مذاکرات په لړۍ کې هڅه وکړي چې د امریکایان تر یو نیم کال نوره پورې چې د امریکایي او ناټو د قوتونو د وتلو مسله مطرح وي یو ډول سره لوبي وکړي او خپل امتیازات واخلي. اما زه فکر نه کوم چې نواز شریف اوس په دې سطح کې وي چې د افغانستان مسله څه کوي چې خپل پاکستان کې موجوده وضعیت تر کنټرول لاندې راوړي. زه فکر نه کوم چې د نواز شریف حکومت اوس په دغسې یو حالت کې وي چې هغه وکړي چې مثلا د طالبانو هغه ریمونټ په خپل لاس کې واخلي او هغه په افغانستان یا پاکستان کې یو جدي تغییر او بدلون راولي.
پاکستان په دې وروستیو کې ځینې افغان طالب بندیان خوشي کړي چې د افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لپاره مرسته وکړي. خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان دا طالبان دوی ته نه دي سپارلي او اکثره د پاکستانی جیلونو څخه تر خوشي کېدو وروسته بیا وسلوالو سره یو ځای شوي دي. پروفیسر اجاز خټک وایي پاکستان د ترهګرې په ضد واضحه پالیسی نه لري نو امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تک به په سیمه کې د امنیت لپاره کومه خاصه ګټه ونه لري.
ماجی ته ګور نشه ډېر زیات فرقونه نه دي راغلي او دې کې هم ماته ډېره زیاته تمه خو مې نشته دي او پاکستان حکومت کې ماته داسې لګي یو کنفیوژن دی پالیسی باره کې چې د خپل ملکی طالبانو سره سوکو بارنو سره سوکو څومره هدف پورې لاړ شو اوس ګورو چې امریکایي حکومت څنګه رول پلی کوي او هغه دې ته څومره ډاډ ورکوي څومره نه ورکوي نو یبیشي یو څو انچه ښه خواته قدم وایستی شي. داسې دا تمه ته لرل چې ګنې دلته شي فیصلې بوشي ورسه بسن دم شي درې ورځې پسا نو دومره زیات خوشبه نه کېدل زیاتې وکاو.
افغان حکومت او امریکایي چارواکو له کلونو راهیسې پاکستان کې د ترهګرو په خوندي ځایونو خفغان خودلې او له اسلام آباد ای بیا بیا غوښتنه کړې چې د ترهګرې په ضد دي رښتینی ګامونه واخلي خو پاکستان وایي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي.
امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف سفر د کارپوهانو رائے په دغه اړم د بشیر ګواخ راپور اوریده او اوسو بل راپور امریکا پاکستان ته د پاسه یو نیم ارب ډالر مالی مرستې ورکوي. دا چې د 13-16 راهیسې پاکستان دا ډول مالی مرستې چرته کارولې او د دې د پاکستان په اقتصاد کوم مثبت اثر شته او کنه د دې پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په راپور کې ورکوي.
د راپورونو له مخه امریکا پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په مت کې څه د پاسه یو نیم ارب ډالر ورکړي. دغه مرستې پس له هغې ځنډېدلې وې چې په کال 2011 کې د مئی په دویمه نیټه امریکایي ځانګړو ځواکونو په ایبټ آباد کې د کاکول پوځي اکیډمۍ سره نږدې امریکا ته مطلوب د القاعدا ترهګرې شبکې مشر اسامه بن لادن ووژلو. خو اسوسیټډ پریس د ځینې امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د دغې پیښې له وجې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې کوم سوړوالی راغلی و هغه اوس کم شوی دی نو ځکه امریکا د غمالي امداد پاکستان ته ورکړو. د 1300 راهیسې بهرني هیوادونه او نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان سره مالی مرستې کوي خو پوښتنه دا ده چې دغه مالی مرستې چرته ځي. په کراچۍ کې د پاکستان پخوانی چیف اکانومیسټ او اقتصاد پوه ډاکټر کیسر بنگالی وایي چې تر 30 لسیزې پورې به بهرنیو هیوادونو پاکستان سره د نوو ادارو جوړولو لپاره مالی مرستې کولې خو د 90 لسیزې نه پس د دې بڼه بدله شوه.
د هغو مالی مرستو له وجه به د پاکستان اقتصادي اساسې جوړېدې لکه تربیلا ډیم، منګلا ډیم، انډس پاور پروجیکټ، پاکستان سټیل مل او نورې ډېرې ادارې د بهرنیو هیوادونو په مالی مرسته جوړې شوې دي. دغه ادارو د پاکستان معاشي جغرافیه بالکل بدل کړه خو د نوې مل سیزن پس اوس پاکستان ته د پروژو په سر مالی مرستې او یا قرضې ورکړل کیږي. چې له وجې حکومتونه د خپل کلنی بجټ خساره کموي.
ډاکټر بنگالی وایي چې اوس پاکستان د زړو قرضو ادا کولو لپاره نورې مالی مرستې ترلاسه کوي چې له وجې پاکستان په اقتصادي توګه ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې د بهرنیو هیوادونو تګلارو جوړونکي یوازې د پاکستان ستراتیژیک خصوصیت نه خبر دي او د پاکستان د اقتصادي ډانچې نه بالکل خبر نه دي، ځکه پاکستانی حکومتونه ډېره په اسانه په بهرنیو هیوادونو خپلې خبرې منلی شي. ڈاکٹر کیسر بنگالی وایی چې تر کومه د پاکستان موجوده حکومت د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی ګامونه نوی اغیستی، بهرنۍ مالی مرستې دغه هیواد په اقتصادي توګه په خپلو خپو نشي درولی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
قبائلی سیمو کې له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د خیبر جنسې د تیرا میدان بې کورشو خلکو خلک باندې رواني میاشتې په 22مه نیټه خپل سیمو ته ستنېږي. د ستنېدو دغه لړۍ به تر 5 نومبر پورې دوام لري. په دې کې به د کوهارت جرمه مرکز او د کورمې نیو دورانی کډوالو کیمپونو کډوال شامل وي. تفصیلي د انیسا اجمل په راپور کې ور
د قبایلی سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا میدان څخه د بې کوره شوو خلکو بیرته ستنېدل به د روانې میاشتې په 22مه نیټه یو ځل بیا پیل شي چې تر 5 نومبر پورې به دوام ولري. د اف ڈی ایم اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن اینڈ ریلیف فرمان خلجی مشال ریڈیو تا ویلی چې د تیرا میدان خلک با د کوهارت جرما مرکز او د کورمې نیو دورانی کډوالو کیمپونو نه بیر تخپل سیمو ته ستنېږي. نو موړې زیاتوي د کوهارت جرمې کیمپ نه با د شلوبر او آدم خیل خلک د 28 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر، ملک دین خیل او زخه خیل با د 28 اکتوبر نه تر نومبر لومړۍ نیټه پورې، او پاتې خلک با بیا د نومبر د 2 نه تر 5 پورے خپل سی متاسی
دا جی 22 اکتوبر نو دوبارہ شروع کیږي. دا جی تیرا میدان تخا دے دا جرما کوہاٹ دا جی در طرف کسان جی اور اگے دے علاوہ نیو درنی کیم سدے نو پر قبر خیل جی.
فرمان خیل جی زیاتوی د کرم ایجنسی نیو دورانی کډوالو کیمپ نه بعد د بر کمبر خیلو قبیله د 28 اکتوبر نه تر 5 نومبر پورې تیرا میدان ته لګل شي. دا چې د حکومت لخوا به د تیرا میدان بې کوره شوو خلکو ته د ستنېدو په وخت اسانتیاوي ورکول کیږي او کنه، فرمان خلجی وایي دغه کډوالو سره نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت مرسته کوي.
ځانې چې انټرنیشنل کمیونټي دې ته ورکی او ګورنمنت اف پاکستان اگر ډول سو اتارې ته ودی ته ویناوي د نیو درانی کېم کې زموږ خپل پورا د رجستریشن سنټرې جوړ دی. د ټول سول تر وخت به یې دي هر شی ورته اویلیبل دی. البته مطلب چې هغه کنا کو فوډ ورته ورکو چې لارې کې به بار کو فوډ ورته ورکو هر شی ورکو چې او وو ورکو هر شی ورکو.
فرمان خلجی زیاته کړه چې تیرا میدان د متاثرینو د بیرته ستنېدو دویم پړاو به د 2014 کال د مارچ په میاشت کې شروع کیږي او تر اوسه خوشه شپږ زره او 300 کورنۍ بیرته تیرا میدان ته تللې دي. په دې وروستیو کې چې تیرا میدان ته کومې کورنۍ تللې دي په هغه کې لنډه موده وړاندې حاجی غلاف افریدی مشال لیډیو ته ویلي وو چې د پوځي عملیاتو او د وسلوالو د نښتو له امله د دوی کورونه سوځېدلي او ړنګ شوي دي.
آ کورونا سوځېدلې دي او چرتا بس دومره یو جوپړې پکې پاتې را کنه نور ټول کورونا سوځېدلې دي. خو ولته تیرو خال کو لید کے سن سہولت نشتا بیر تکلیف تے نمون دا والو چی کما کورونا سوزی دلی دی کنا کورونا پکار دے چی دا حکومت رالا جوڑ کی کا حکومت اینے چی جوڑو لے مونگ لا پیسی راشی پا پیسو پا خپلا بے مونگا جوڑ کو
د غسی د تیرا میدان یو بل اوسیدون کې مسعود آفریدی هم د حکومت نه د خپل کور د بیا جوړولو او په سیمه کې د بیا ودانې د کارونو غوښتنه کوي.
کورونه ټول څه زغوري تقریبا په 100% کې نه دي کورونه څه دي لري 10% د شوي دي کنه هغه 100% کورونه برانه خراب کړل مو خدا وړي چې موږ خپل ریپیر کړی خپل کورونه جوړ کو حال ته موږ اوس خېنی نری مې لامو خل ډېر په تکلیف کې دي حال ته لاړ پکړو باندې 5000 روپیه حکومت خېنی را کوي انا 5000 روپیه شته نه خېنی شته حال ته لاړ حال ته ډېر زیات مشکلاتې مو ده پاره
یاد دی چې د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د روان کال د فبروري په میاشت کې د حکومت په لوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د انخوتو او مر شبل رستو ځای خلکو دغه سیمه پریښودی وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سرزو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سواد ته چرته چې د تیر سمودی نه د ډینګي د وایرس له کبله په سلګونو خلک اغیزمن شوي دي. د تازه راپورونو تر مخه د سواد په مینګوره کې د ډینګي وایرس له کبله درېو نورو تنانو خپل ژوند بیرل دي. دغه سیمې د ډاکټرانو وینا ده چې چونکې موسم اوس ګرم دی نو له دغه کبله د دغه وایرس نورو سیمو ته د خپرېدو خطر شته. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
د سواد سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واسیل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر نه وروسته تر دې دمه درې نور تنان د ډینګي رنز له وجې په حق رسېدلي دي. دارنګه سیدو روغتون کې د سرکاري ریکارډ تر مخه دوی سره د مړو شمېره 33 ته رسېدلې ده. بلخوا د ډینګي یو شمېر رنزورانو تعلق د ضلع شنګله سره هم خوده کیږي. ډاکټر واسیل په سیمه کې د ډینګي په حواله وایي
اکثر دی ورځ شو کې خو دا روزانه موږ دا 50 کسه ولا کړ دا نه دا پر راتل او اوس چې دی اکثر چې تیر شو دا بیا څه تقریبا څلو پر ورځ یې او هغه حتی نه چې کوم چې لکه مخ کې ودی دا چې دې تیر نه شو دی اکثر تر کوم پر چې نور د ویلو لاګه تعلق کې نه خبره چې درته نه هم دا چې کی تاګر پات کیږي تاسو سره نوم خلک راځي نو دې کې دا خریدو امکانات لا اوس هم ساده کچ موسم اوس هم هغه شان یخ نه څنګه چې دې دنګي لپاره پکار دی او موسم د شپې ټمپریچر کم کم د 20 ته کم پکار دی دا سره او د شپې د ورځې ټمپریچر هم چې د 20 خو شا کې نو الله د دې امکانات هم یو ماشي کمیږي.
په سواد کې د ډینګي رنس په اړه ازادي سرچینې وای چې تر دې دمه د ډینګي وایرس له وجې شپې ته تنان مړه او د 1400 زرو نه سیوا متاثر شوی دي او روزانه په رسونو تنان سرکاري او شخصي روغتونو ته د علاج لپاره راځي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوریدونکو دنګ شبه له پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د مهم خبرونو باورو د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. په کابل کې د امن د پاره یو دیو ډیر خوندور کنسرت یا د موسیقي د محفل تابع شو و. د دغه کنسرت د دویم ورځ چې مهالي زلي دي چې پکې د پاکستان او افغانستان سندرغاړو سندرې ویلې دي. د امن دپاره سندرې په غاړه باندې به د یو راپور وړاندې کوو. په ننګرهار کې د جنکو تعلیم په حواله باندې ځینې هلې ځلې په غاړه زموږ د همکار راپور دی، هغه به ته هم وړاندې کوو. خو لومبی ورزو منور شاه ته چې ځان خبر کړو چې دا وخت په نړۍ کې پاکستان کې څه چارې روانې دي او د دې وخت مهم خبرونه.
امریکا د پاکستان لپاره د 1.8 بلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت شوی چې وزیر اعظم میانواز شریف واشنگتن ته رسیدلی. د دواړو هیوادونو مشران به د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کوي. دا مرستې له هغې وروسته ځنډېدلې وې چې په 2011 کال کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شوي وو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هیله لري چې امریکا ته د وزیر اعظم میانواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د عمل لپاره ګټور وګرځي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو تعلقاتو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی مشال ریډیو ته وویل دوی د امریکا نه غوښتنه کوي چې د سولې د عالی شورا وسلوالو ترمنځ د خبرو په عمل کې پاکستان همکاري ته راضي کړي. د سوات سیدو شریف هسپتال ویاند ډاکټر واسیل خان نن مشال ریډیو ته ویل د اختر نوروستا د ډینګي وایرس لوجې درې نور کسان مړه شوې دي، چې ورسره په سیدو هسپتال کې د ډینګي لوجې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د نخت پر مهال 14 تنه وسلوال طالبان وجل شوې دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویل دي چې په دغه نخت کې 15 اسکر وجل شوی او وطن نور زخمیان شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون لاسلیک کول به د هیڅ گاونډي هیواد په ضرر نه وي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سپرزو اسلام آباد ته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
جنگ رسوانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک ته ترهګری کلنګ او هدفي وجنو په شکل کې امن او امان سمره مسلې دي. نو پاغه قابو موندل لپاره غیر معمولی قوانین او اداري ضروری دي. ادارې وایي چې وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ترمیمي اورډیننس په ذریعہ دا ضرورت قانوني حد پوري پوره کولو کوشش کړي دي، خو په دې لړ کې سلور وانه سبو کې امن او امان لپاره جدید وسایل او خطربیت هم ضروری دي. ادارې زیاتوي چې سو کال راسه د ترهګری او بدامنۍ ښکار د پاکستان اولس لپاره د حکومت دا کوشونه د اطمینان باعث دي، خو حقیقت دا دی چې په دې قابو موندلو لپاره حکومتونو پوره عزم او اخلاص سره کوششونه نه دي کړي. اداره وایي که حکومتونه پوره اخلاص سره خپل کوششونه وکړي نو په بدامنۍ او ترهګرۍ قابو موندل ناممکن نه ده. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم محمد نواز شریف کمې اراده او یقین سره د مقصد لپاره مخ په وړاندې روان دي، نو دا امید دی چې د الله مدد او اولس مرستې سره به نه صرف کراچۍ بلکې غونډ ملک به د امن او امان هدف حاصل کړي. ادارې اخره کې لیکي چې دا خبره ده چې پنجاب غوندې خیبر پښتونخوا هم په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خصوصي فورس جوړولو فیصله کړې ده، خو د دې د تیاری سره سره هغه ټول تنظیمونو لا د خبرو اترو لاره هم کلاو ساتل پکار ده. څوک چې د ملک آئین دننه مذاکراتو لپاره تیار وي او تحریک طالبان سره سره په ټولو د حقیقت واضح کړی شي چې ریاست او حکومت د آئین دننه د کار پابند وي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا غټ اختر تیرېدو نن 15 ورځ ده، خو په ځینې علاقو کې د سارووګن هر خوا پروت دی چې د بیماریانو وجه جوړې دی شي. ادارې وایي چې میونسپل کارپوریشن د صفایي د عملی چوټیانې هم منسوخ کړې وي، خو د عملی په باقاعده توګه هر څه موجودګي ناممکن ښکاره شوه. ادارې زیاتوي چې بلړخت د اولس هم فرض دی چې هغوی د غګن مقرر ځایونو ته یوسي او خپل فرض یې پوره کړي، ځکه چې دې له وجې د پېښور ښار ځینې علاقو کې کانګو نومې بیماري د خپرېدو یره ده. ادارې وایي چې داسې قسمه صورتحال د سارو منډیانو له وجې د اختر نه څو ورځې مخکې پیدا شوی و، خو د لایف سټاک محکمې په وخت د اقداماتو له وجې دا مرض خپور نه شو. د ادارې په وینا چې دا د اختر نه مخکې خبره ده، خو اوس چونکې دا پاتې شوي ګندونه په مکمله توګه په ځای کړی شوي نه دي، نو د کانګو مرض د بیا خپرېدو یره پیدا شوې ده. ادارې وایي چې په دې قابو موندلو لپاره ځلې انتظامیه له پکار ده چې هغوی د لایف سټاک محکمې غوندې اقدامات وکړي او په لارو کوڅو کې د کانګو وایرس
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی لیکي کله چې میا نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم شو نو دغه هیواد د حالاتو د ښه کولو لپاره یې لوس کړی وو چې دی به د ملک په امنیتي او جمهوري نظام کې خوالی راولي، خو د خپلو لوزونو په پوره کولو کې وخت ډیر واخیست. مجله لیکي هغه ته به د دې خبرې ضرورت وي چې په هیواد دننه یوه کوټړې او واضحه پالیسي ولري، مسلې زر تر زره هوارې کړي که هغه په ملک کې دننه وي او که بهر. اوس چې کله وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د خپل سفر پیل وکړ نو د دې دورې مخکې او وروستو حالات د هغه لپاره ډیر مهم دي. نواز شریف به د ډیرو چیلنجونو سره مخامخیږي، خو باید د یې پوره تیاری ولري. مجله لیکي په دې دوره کې باید نواز شریف امریکا ته دا ووایي چې د هغوی لپاره څومره ضروري دی که هغه چیرې په هیواد کې دننه یو مضبوط حکومت ولري او د جمهوریت د ودې لپاره خپل لوزونه سرته ورسوي، نو هغه ته به بهر هم زیات درناوی ورکړل کیږي. فارن پالیسی لیکي د لړکې دویمه مهمه خبره دا ده چې د هغه حکومت باید د پوځ نه زیات کنټرول ولري، او په دې لړکې د پوځ د نوي مشر ټاکل کېدلو د ځوابونو نه زیاتې پوښتنې پرېښودې دي. دویمه خبره د کالیشن سپورټ فنډ په مت کې پاکستان ته د امریکا لخوا د 320 میلیونو ډالرو ورکول دي، خو د 2014 کال وروسته د پاکستان د پوځ سره د امریکایي مرستو سپلان نه ښکاري، او کله چې د افغانستان امریکایي ځواکونه ووځي نو دغه مرستې به هم ختمې شي. مجله لیکي پاکستان باید د نورو هیوادونو سره پر اړیکو، په خپلو ځمکني حقایقو، په هیواد دننه د مسلو په اړه یوه ښکاره تګلاره ولري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي څنګه چې د امریکا د افغانستان د وتلو نیټه رانږدې کیږي، هغه همرا د ولسمشر براک اوباما هغه کارونو ته هم وخت نږدې کیږي چې په خپل دفتر کې په لومړۍ ورځ کړی وي. په دغو کې یوه د ګوانتنامو زندان د بندولو خبره هم شامله ده. په دغه زندان کې 1,40 قیدیانو د خوشي کولو او یا بل ځای ته د لیږلو مسله هم لا د ځنډ ښکار ده چې د 2014 کال تر پای پورې به په دغو کې د ځینو قیدیانو لپاره دروازې پرانیستل شي او که نه. واشنگتن پوسټ لیکي په دغو کې ډېر بندیان داسې هم دي چې تر 12 کالو پورې یې په قید کې وخت تیر کړ. د ډېرو پر ضد ستورونه هم نشته، خو امریکایي کانګرس پوځ له دا اختیار ورکړی چې دوی هر هغه څوک نیولی شي چې د 9 سپتمبر یا 9/11 حملې پلان کړی وي، یا یې په دغو کې مرستې کړې وي، او یا د داسې نورو حملو منصوبه یې لرله. دغه قانون چې د 9/11 د حملو وروسته جوړ شو او تر مخه یې په واسطه په هر هغه ځای کې د طاقت استعمالولو اختیار حاصل دی چیرته چې ضروري ګڼي، او دا قانون دوی د نړۍ په هر هغه ځای کې جایز ګرځولی شي. په یمن کې د القاعده خلاف او په سومالیا کې د الشباب ډلې لخوا حملې هم د دغه قانون تر مخه عملي شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
خیبر پختونخوا کې د یو نوي ټاسک فورس جوړېدو په اړه کارپوهان وایي ښه به دا وه چې پولیسو ته یې ښه تربیت ورکړې وي او نوې وسایل هم ورته ورکړې وي، نو د یو نوي ټاسک فورس ضرورت به نه و. د تجزیه کارانو د نظر په اړه نور اورو په دغه راپور کې.
د ترهګرۍ مخنیوي فورس ته جوړېدو په هکله د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل چې صوبه کې روان صورتحال نه کم مجرمان فائده اچتوي، نو د هغې د مخنیوي لپاره دا فورس به جوړېږي.
صوبه کې دننه چې کم د لا اینډ آرډر سچویشن دی او د دې حالاتو نه کم کریمینلز فائده اچتوي، کم خلک غواګانې کوي، کم خلق بتخوری کئی، دا دا پارا دا دیر افیکٹیو فورس تے چھ مونگ تا دا پتو لگی. نو انفیکٹ دا انٹی ٹیررزم پالیسی دا مونگا دا مذاکرات پالیسی دا زکا چی دا اپریشنز پا ذریعہ دا جنگ پا ذریعہ پا تیرو لسو کالو کی مونگا حس فائدہ ہونکا، نو انٹی ٹیررزم فورس دا دی حل مونگ نگنو، حل مونگا چی سنگ دا پاکستان تحریک انصاف موقف تے کہ مونگ مذاکرات گنو.
خیبر پختونخوا کی پترهګری قابو مندلو او د امن وضع خکول لپاره د حکومت له اړخه د یو ټاسک فورس جوړولو فیصله په حق له کارپوهان وای چې حکومت له پکار و پسوبه کې د مخکنه کارکونکو پولیسو او الیټ فورس لري د خطربیت تنظیم کړي وي، نه چې د یو نوي فورس جوړولو. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال لیډیو ته اویل
اومدا سی آی ڈی اومدا الیټ فورس اومدا ډایریکټریټ اف کاونټر ټیررزم دا ډیولپ کې سم او دا افیکټیولی ډیولپ کې چې د مستقوی شي دا مخه کوي چې د دهشت ګرځي او دا بیا تاسو پوهیږئ چې لکه کې نوم دی نو تاسو یو سنټرل فورس جوړ کړي دا وی پروپوزل هم کومټ اور کړو چې فیڈرل لیول باندې جوړ کړي او هغه ډېر های کاسټ دی پروپوزل دی چې کله پورې هغه نه جوړیږي نو دا د کومې سټینګ ایلیټ فورسز او سی آی ڈی ایز دی دا ته پکار دی چې دا مضبوط کړي او ښه ټریننګ ورکړي او ښه فیسیلیټیز ورته ورکړي.
بل خو د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې تر څو پورې خپل منسي د معلوماتو تبادله مضبوطه شوی نه وي نو چې هر قسمه فورس جوړ شي فائده ته نشي حاصلې دي.
د دې لپاره په هر سطح باندې یو ډیر لږ کوارډینیشن پکار دی او خپلو کې کمیونیکیشن پکار دی او خپلو کې د معلوماتو تبادله چې کومه ده هغه ډیره اهمه ده چې دغه سیز نه وي کار قسمه فورس جوړ شي دا غي عملیات کول په موقع باندې خټک ده لیکن دا غوی د وړاندې نه تیاری او غزي تر رسیدل دا غا د پیشګی معلوماتو نه بغیر ناممکن ده. یم خبره ده چې یو کار وشي هغه به ډیمیج کنټرول دی او نو ډیمیج کنټرول کار به خو کولای شي لیکن کو دا انټیلیجنس سره مربوط نه وي نو به دا داسې فورس جوړولو فعالیت کم دی.
د سکر د پنجاب صوبې هم د ترهګرې مخنیوي فورس جوړولو فیصله کړې ده او په دې لړ کې بنیادی ډانچه هم تیار کړې ده.
اوردن کو سرزو بلوچستان تا چرته چې د بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې ځوانانو د ماشومانو د نقلي وسلو پر ضد باندې د بیداری او کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه زمونږ همکار راپور راکړي.
د لورلای او سیف الله کلا څو تنو ځوانانو د اختر په شپو کې په خپلو ښارونو کې د ماشومانو لپاره د نقلي وسلو د لوبو لپاره د کارولو پر ضد څو ورځنی کمپاین چلولی او هم په دې لړکې په لورلای کې د اختر میله او د پښتو یو سیمه ییزه مشاعره هم جوړه کړې. د یادو سیمو ځوانانو وایي د دې لپاره چې ماشومان په ماشومتوب کې له نقلي توپنچو او ټوپکو سره بلد نسی د همدې پر ضد یې دا کمپاین د اختر لورځو پیل کړی چې په آینده کې به هم همدا سی دوام ورکړي. سلطان زخپیل چې په لورلای کې د دې کمپاین پایل کړی د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل
ځوانان په دې باندې سوچ وکړي چې زموږ په شان کې ماشومان چې دي هغه دربړې وسیلې کوي او څوک څوک د دوی ذهنیت هم ډېر پاتې دي او په دې وخت کې کله کله دا چړي دومره غټي په ښار کې په علاقه کې شاوخوا کې دارنګ مثالونه ول چې ماشومان په خپل یو خپل ټکان تر ټول
د سلطان زخپیل په خبره د نقلي وسلو د استعمالولو پر ضد یې لومړی څو پمپلیټ تقسیم کړل او د شار د مدني ټولنو له غړیو سیاسي ډلو تجارانو علما کرامو او ښوونکو سره یې بیل بیل غونډې وکړې چې د په خبره ټولو یې د نقلي توپنچو او ټوپکو پر ضد د دې کمپاین نه یوازې ملاتړ وکړ بلکې د دوی دا کار یې بیخي زیات وستایه. د اختر په ورځو کې اکثره دکانداران د ماشومانو د تیر لپاره نقلي وسلې خرڅوي. زخپیل زیاتوي له همدې دکاندارانو سره ملاقاتونه وکړه ترڅو هغوی د دې پلورل بند کړي.
دکاندارانو د تاجر د کمی اسوسییشن دی لاوی سره موږ ول لسیاره د زموږ کمپاین دی د دکاندارانو د کاروبار خلاف نه دی بلکې د دکاندارانو څو سره بړي وسلې خرڅي دغه هم بچان لري دا هو پرزین باندې مثال کې کدی د دوه ربړي وسلو پر ځای باندې بل د ماشومانو د ساتيري شیان راړي خرڅي کی هغه په دې کې مرسي او پر ټولنه
د لورلای یا بوري د ځوانانو همدې کار ته په پام سره په سیف الله کلا کې هم یو شمېر ځوانانو ورته کمپاین پایل کړ. د سیف الله کلا د یو ځوان سالم کاکړ په خبره په تیرو اخترونو کې به د شار په پښتونستان څلور لاره ماشومانو په ډلو ډلو همدا نقلي وسلې د ساعتیر لپاره کارولې او د یو بل پر ضد به یې په یاد څلور لاره پوستې جوړې کړې چې پر یو بل به یې په دې نقلي وسلو بریدونه کول او د اختر درې ورځې به د دوی همدا ساتیرایو. خود سالم په خبره په سیف الله کلا کې د دوی له کمپاین سره د ماشومانو دا پوسټ دا ځل په لوی اختر کې نه وي
دا زموږ ماشومان چې ول په لکه پښتني کې دلی پر سیاسي پښتونستان چوک باندې د دوی بقایله یو بل ته مورچی جوړ کړی ولې هغه یو قسم بازی به کوله خاص کار د دغه کمپاین په دغه ایت کې د دې د کمپاین د وې چې څخه پیر کمبوت په کراغلی وي خپل دې سایلی ول
د بوري او سیف الله کلا د ځوانانو په خبره ل دې کمپاین څخه مو خداده چې ماشومان باید په ماشومتوب کې لا وسلې لري او د دې پر ځای د ساتیر لپاره لپاره هم قلم، کتابچه او نقلي کمپیوټر یې وکاروي، تر څو د دوی په خبره په آینده کې یې د ټوپک پر ځای مینه پر قلم راسي. د ویلو وړ ده چې تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم د نقلي وسلو پر ضد ورته کمپاین چلول شوی چې څو میاشتې وروسته د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې یې هم آغاز وسو.
او په غزنی ولایت کې تیره شپه د کلیوالو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه تنه کلیوال جوبل دي. ویل کېږي نښته هغه وخت وشوه چې وسلوالو ولایتي شورا ته یو کاندید کس له کوره وتښتاوه. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور حال راکوي.
نښته تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ په خانه بابا کلي کې د وسلوالو او کلیوالو ترمنځ شوې ده چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او دوه عام وګړي ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی ولایتي شورا ته یو کاندید کس له کور څخه تښتاوه، خو کلیوالو یې ننګه کړې او له وسلوالو سره یې نښته شوې ده. ولایتي شورا د کاندید دغه کس عبدالولي نومیږي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي کلیوالو له وسلوالو څخه دوه موټر سایکلونه، یو ټوپک او یو وسلوال هم ژوندی نیولی دی.
طالبان رالو چې لاغه ځای نه یې وختل چې یو نفر یوسي. دې وخت کې خلکو باندې ټکونه کړي دي، خلک یې دوه نفره زخمیان کړي دي. کلیو خلکو په دوی باندې حمله کړې ده. له دوی نه یو میل سلا ولیده، د سلا په نتیجه کې درې نفره مړه کړي طالبان، او یو میل سلا او دو موټر سایکل یو کلاشنکوف دالته د میدان د جنگ کې جنی پاته ده چې دا نو تکتیدلې دي طالبان.
په نخته کې دواړه چپ شوي کلیوال روختون ته رسول شوي دي چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ خودل شوی دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. شپږ ورځې وړاندې په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې چارواکیو پکې د څلورو تنو سرګروپانو د وژلو ادعا کوله، خو طالبانو یې ادعا بې اساسه بلله.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تر دې کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د سرنې ځانګړي کمیسیون د هغه 19 کسانو نمونه ښکاره کړی دي چې په افغانستان کې د لسګونو زرو جرب ځمکې په قبضه کولو کې په لاس لرلو تورن دي. په دې کسانو کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او سنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي. په دغه اړه نور تفصیل له کابل احمد زبیر ژمن راکوي.
له شاوخوا تو میاشتو کار وروسته د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې ځانګړي کمیسون د خپلو تحقیقاتو نتایج په ډاګه او د یو شمېر هغو کسانو نمونه افشا کړل چې د کمیسون د چارواکو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې کمیسون رئیس زلمی مجددي وویل چې د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنجشیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شوی دی. د نوموړي په وینا د دوی د څېړنو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیونه جیره ځمکه غصب شوې او په دې غصب کې شاوخوا 15,000 کسان لاس لري. خو ښاغلي مجددي په خپل ومنله چې د دوی څېړنې نیمګړې دي. هغه پر حکومت تور لګاو چې د هغو کسانو نمونه نه دي ورکړي چې د دوی په وینا د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
نمونه نه دي اخیستل شوي چې په حکومت کې دي او د دولتي مځکو په غصب کې لاس لري. برعکس د هغه کسانو پکښې راغلي چې په یو نیول سوې ځمکه کې 15 سیر غنم کرلي دي. نو موږ هم دې نتیجې ته رسېدلي یو چې زموږ دا لستونه نیمګړي دي او ډېر واقعیتونه پټ سوي دي.
د ولسی جرګې د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې 19 کسان داسې ښودل شوي چې هر یو یې د لسګونو زره جیره ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي، خو اکثره دا کسان سیاسي او پیژندل شوي څیرې نه دي. د دې لسل مخې د محبوب حیات خان په نوم یو قومي مشر په هلمند ولایت کې په 95 زره جیره ځمکې غصب، حاجی جانان په نیمروز ولایت کې د 20 زره جیره ځمکې غصب، او د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی په ننګرهار کې په 15 زره جیره ځمکې غصب باندې تورن شوي دي. د ولسی جرګې اوسنی غړی سید منصور نادری په 15 زره جیره ځمکې غصب باندې تورن دی. نادری دا تورونه رد کړ، خو نورو تورونو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیست کې ځینې هغه شخصي کارګوټي هم په ګوته شوي چې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا د جوړېدو لپاره په سلګونو جربه ځمکه غصب شوې ده. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې طلایي ښارګوټی، په دولسمه ناحیه کې نوروز آباد، په لسمه ناحیه کې آریا او په لسمه ناحیه کې صفا ښارګوټی د همدغو ښارګوټو په ډله کې شمیرل شوي دي. که څه هم دوی د ځینو ښارګوټو نمونه اخیستي، خو پخوا تر د کابل ښاروالي ویلي وو چې اکثره خصوصي ښارګوټي قانوني جواز نه لري. بلخوا د ولسی جرګې ځینو نورو غړو هم دا لیست او راپور نیمګړی وباله. یو وکیل قربان علي کوهستاني وویل
تر ټولو ډېره ځمکه خپله د جمهور رئیس له احکامو په ګټه اخیستنې سره غصب سوې ده. د ولسمشر شاوخوا کسان پکښې لاس لري. د دوی د سیاسي خو له کمیسیون سره سره ولې نه اعلانوي؟
هڅه مو وکړه چې د دې لیست په اړه د حکومتي چارواکو نظر هم واخلو، خو نتوانېدلو. د حکومت پر اعمالو د څارنې یاد کمیسیون د ولسی جرګې د ځینو غړو په وړاندیز جوړ شوی و، خو یو شمیر وکیلانو له مخکې د ځمکو د غاصبینو په نوم د دې کمیسیون لخوا د لیست له خپرېدو سره مخالفت کړی و. د دوی استدلال دا دی چې تور باید یوازې د قانوني مراجعو لخوا ولګول شي او بیا په جدي توګه تعقیب هم شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
حضور زو اوردونکو، جلال آباد ته چرته چې د جنکو د تعلیم یا د زده کړو په موضوع په دغه اړه باندې چې کوم حل ځل روان دي، جنکو ته کوم ستونزې را پیښې دي، زمو همکار باز محمد عابد یو راپور تیار کړی دی، نو دغه راپور اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې خلکو تعلیم ته مخه کړي، خو په اکثرو ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو له امله جونې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست د تعلیمي او فرهنګي څانګې مشره تورپیکۍ شینواري وایي په کار ده چې مور او پلار زوی او لور ته په یوه سترګه وګوري.
زموږ په بعضې کورنو کې بدبختانه چې لور د پنځه شپږم سم ته پورو رسېږي، دغه په لرو پرتو سیمو کې دی، د نه غواړي چې لاړ شي، ځکه یا ورور ورته وایي چې ما ته فلاني وویل چې خور دې مه پرېږده مکتب ته، یا مثلا پلار ورته وایي چې فلاني راته ستا لور مثلا غټه ده، دا ولې مکتب ته یا درس تعلیم ته پرېږدي. متاسفانه زموږ پلرونه میندې چې زوی شپږم سم ته ورسېږي، هغه نه دی تعقیب کړی، هغه نه پوهېږي چې دغه زوی زما مکتب ته ځي که دا بل چېرته ځي.
تورپیکۍ شینواري د تېرو درې لسیزو جنګونه او بدبختي د بې سوادۍ له امله ګڼي.
کوم ځای کې چې علم او تعلیم او تحصیل نه وي، نو اتمن هلته نه پوهېږي، ځکه که دغه دېرش کاله جنګ ته مونږ وګورو چې زموږ افغانستان کې تېر شو، نو خلک څومره د بدبختۍ سره مخامخ کړل. نو زه بیا خپل مشرانو ته هر وخت دا خواستنه کوم، لکه څنګه چې زوی ته ګورې په کوم انداز باندې، په هماغه انداز باندې باید لور ته وګورې، کوم هغه حقوق چې هلک لري هغسې جلیم په مونږ باندې لري.
دا چې د ښځو چارو ریاست د نجونو د تعلیم په وړاندې د پرتو ستونزو د هوارولو په لار کې سکړي، تورپیکۍ شینواري وایي.
اندوفی په مرسته باندې د خو چارې سره د علماو ته ترننګ ورکړی دی. په ټولو ولسوالۍ کې علما په مهاجرت د لار نه دی، همدغه عامه پوهاوي تبلیغات موږ کوو چې چیرته امکانات مثلا مساید شي، شوراګانې ته ځو، واغوی کوم خویندې چې مثلا نشي راتلل ته مثلا تلیفوني تماسونه نیسي، ځکه چې موږ د خویندو خدمت لپاره راوتلي او موږ د خویندو مشکل په تلیفون د لارې کې مثلا د میډیا د لارې کې زموږ خپل عامه پوهاوي د لارې موږ هغوی ته خپل دغه میسجونه رسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر اته نیم لکو پورې شاګردان په دولتي ښوونځي زه کې په زده کړه بوخت دي چې درې څلوېښت سلنه یې نجونې جوړوي، چې یوازې د جلال آباد ښار او ورسره د نیکدو کلو په هغو ښوونځیو کې نجونې تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې کولی شي چې ښځینه استادانې ولري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اور دن کو سرزو کابل تا چرد چے د امن لپارا د سندرو په موضوع باندې د یو کنسرت یا د موسیقي د محفل تابع شوی و. نن دغه کنسرت دویم ورځ وا په ګنشمیر کې د کنسرت نه د خوند غسر د پر خلک راغلی و، دغه کې برخه غسته ده. په دغه اړه ناجیه شریف منګلا راپور راکی چې د زنو سازونو سره پیلېږي.
ہم کو قابو میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ.
ایکتا کے لیے، اتحاد کے لیے،
ظلم کے خلاف، بھرشٹاچار کے خلاف، جنگ کے خلاف. افغانستان
د
کابل بابر بن نن د دویم ورځې لپاره د هغه وتلو سندرغاړو کوربه دی چې غواړي خپل سلګونو مینوالو ته سندرې وړاندې کړي. د دغه کنسرت لومړۍ ورځ یوازې ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې وه چې په سلګونو ښځې ورته ورغلې وې. تیره ورځ په دې کنسرت کې سربیره پر افغان یو شمیر پاکستانی، تاجکی او هندي سندرغاړو هم ګډون کړی و. ځکه افریدي، اریانا سعید، بیژن ظفرمل، بیګم ایکس خپلې سندرې واورولې. په کابل کې د ځوانانو راډیو مسؤل او د دې کنسرت جوړونکي عارف احمدي وویل چې د دې کنسرت یوازینی هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې ټینګښت دی.
دغه کنسرت چې تاسې ګورئ، هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي ټینګښت. موږ دغه کنسرت د سولې په برخه کې ګټور بولو او انشاءالله دا به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ټول د ټینګښت لپاره یو ښه اقدام وي.
نوموړي وویل چې یوازې هنر دی چې سرحد نه پیژني او کولی شي چې له دې لارې د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. ښاغلی احمدي وویل چې د یکشنبې په ورځ به دا کنسرت پای ته ورسیږي. په دې کنسرت کې له پاکستان نه راغلی سندرغاړی زیکا پریدي وویل هوډ لري چې د هنر له لارې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي.
چې کله ما ته زنګ وویل چې تاسو راشئ دې خوا داسې پروګرام دی، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. دا اوس چې کوم دی خوروي د امن پیغام چې دی، اوس لکه د انډیا نه خلک راغلي دي، د تاجکستان نه راغلي دي، د پاکستان نه راغلي دي، د افغانستان هنرمندان دي چې دی مثبت یو ځای امن د پاره کارو کی، د امن د پاره سندري وي، نو دا اتمن چې دی اثر لري.
خغلی اپریدی وویل چې دا ډول کنسرتونه جوړول د خلکو ترمنځ د سولې پیغام خوروي. د شنبې په ورځ چې دغه کنسرت یوازې میرمنو ته ځانګړی و، سلګونو ښځو پکې ګډون کړی و. د کنسرت یوه مینهواله نازنینه وایي چې په اختر کې دومره خوشحاله نه و چې په دې کنسرت کې خوشحاله شو او د سولې او یووالي په اړه په زړه پورې سندرې واورېدلې.
دا کنسرت ډېر خوندور و. زه فکر کوم ډېر د سولې لپاره ډېر ګټور دی. ډېرې بدلې یو اغر لپاره، وطن لپاره ویلې دي او د سولې.
له دې وړاندې هم د سولې تر عنوان لاندې دا ډول کنسرتونه جوړ شوي دي. یو شمېر خلک په دې اندي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقۍ له لارې د سولې د پیغامونو رسول د دې لپاره ګټور دی چې په دغه هیواد کې زیات شمېر خلک نالوستي دي او د هنر له لارې د سولې پیغام ښه نتیجه لري.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونو د لړۍ د اخیرنی سات کې زمونږ سره ملګری وخت شوې دی د لنډو خبرونو. نو د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه.
امریکا د پاکستان لپاره د 1.8 بلیون ډالرو د مرستو ورکولو اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت شوه چې وزیر اعظم میانوار شریف واشنگتن ته رسیدلی. د دواړو هیوادونو مشران به د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کوي. دا مرستې له هغې وروسته ځنډېدلې وې چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شوي وو. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي هیله لري چې امریکا ته د وزیر اعظم میانوار شریف سلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د عمل لپاره ګټور وګرځي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو تعلقاتو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی مشال ریډیو ته وویل دوی د امریکا نه غوښتنه کوي چې د سولې د عالی شورا وسلوالو ترمنځ د خبرو په عمل کې پاکستان همکاري ته راضي کړي. د سوات سیدو شریف هسپتال ویاند ډاکټر واسیل خان نن مشال ریډیو ته ویل د اختر نوروستا د ډینګي وایرس لوجې درې نور کسان مړ شوي دي چې ورسره په سیدو هسپتال کې د ډینګي لوجې د مړو شمیره 3 تر رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي د ننګرهار په هوګیانو ولسوالۍ کې د نخطې پر مهال 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته ویلی دی چې په دغه خطه کې 15 عسكر وجل شوی او وطن نور زخمیان شوی دی. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون لاسلیک کول به د هیڅ گاونډي هیواد په ضرر نه وي.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اورید چې زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. زمونږ د خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لوري هم اوریدئ شئ. هلته تاسو زمونږ د همکارانو لخوا راستول شوي تازه تصویرونه او ویډیوګانې هم کتی شئ، خپلې مشورې هم پرېښودی شئ. همدغه سره د مشال ریډیو د دې خبرونو وخت پای ته رسی. پهمدی موجود تاسو د ډیوی ریډیو نشریات اور دیشه د دې سره خپل کوربه شاین بولیری د خبرونو ویان منور شاه او زموږ تکنیکی مرستیال بریال صاحب لای اجازه ورکه. هر چرته چې خاط آباد او بریالی اوسئ.